السلام علیکم ستړي مشهده امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای ده سید قادر جلالو په ټکنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبري مجله وړاندې کوم نن چهارشنبه 1399 کال د جوزا دویمه د 2013 کال د می دروښتمه ده د افغانستان د کورونی چارو وزیر وایس برمکوي ک د هغو وسلوالو غاښونه زیات شي چې د پردیو لپاره جنگي افغان حکومت به له امریکا او ناتو څخه نور مرسته وغواړي دا او نور مهم مطالب په دغه سارانی پروګرام کې وړاندې کوو خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویل ممکنه ده په ځینو حالتونو کې امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو او عیاشۍ په رسولو کې خنډونه پېښ شوي وي خو دا ستونزه هومره جدي نه ده چې یادونه یې کیږي د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په دې اړه چې یو شمېر احتمالي کاندیدان جعلي تذکرې جوړوي غیر رسمي راپورونه وررسېدلي دي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې چانس شته چې له شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره یې د جون په 12مه لیدنه ونه شي او یا هم وځنډیږي پوره خبرونه د افغانستان د کورونیو چارو وزیر وایس برمک وایي ممکنه ده چې په ځینو حالتونو کې امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو او عیاشۍ په رسولو کې خنډونه پېښ شوي وي خو دا ستونزه هومره جدي نه ده چې یادونه یې کیږي وایس برمک دا خبرې له ازادي راډیو سره د سېشمې پروس په یوه ځانګړې مرکه کې وروسته له هغه وکړي چې د کورونیو چارو د وزارت پخواني مرستیال جنرال مراد علي مراد د پر ځای د نوي ټاکل شوي مرستیال اختر محمد ابراهیمي د معرفي په مراسمو کې وویل د کورونیو چارو وزارت چارواکي نه دي توانی دلی چې د پولیسو ستونزې حل کړي او پولیسو ته عیاشه او امکانات په خپل وخت ورسوي وایس برمک اویل
نو
قرار نگرانیم که جبهه شدت دانا سر گفت هم او په کوم شدت چې جنرال صاحب مراد علي وویل ستونزه هم نه ده د کورونا چارو د وزیر په توګه په دې موده کې چې زه د کورونا چارو د وزارت مسؤول یم په دې اندازه ستونزه نه و موجوده د افغانستان د کورونا چارو وزیر ښاغلی برمک زیاته کړه که هم د خپل د کورونا چارو د وزارت په ټولو چارو کې لنګدي دخیل دی خو جنرال مراد علي مراد خپل ارشد امنیتي مرستیالو او سرتیرو ته پر وخت د اکمالاتو او تجهیزاتو رسولې یو مهمه دنده و د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه چې یو شمېر احتمالي کاندیدان جعلي تذکرې جوړوي غیر رسمي راپورونه وررسېدلي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمي د سېشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسله یې له امنیتي او استخباراتي چارواکو سره شریکه کړې ده دا وایي موږ هم دانن د کمیسیون په مقر کې له امنیتي او کشفي چارواکو سره غونډه درلوده او دا موضوع مو پکې یاده کړه هغوی وویل په دې اړه یې کوم جدي مورد نه دی لیدلی او نه ورته اطلاع ورکړل شوې ښاغلی هاشمي ټینګار وکړ چې که داسې کوم مورد وموندل شو چې چا جعلي تذکرې ترلاسه کړي وي دا جرم دی او له مرتکب سره یې قانوني چلند کوي د یو شمېر احتمالي کاندیدانو لخوا د جعلي تذکرو د جوړولو ادعاوې په داسې حال کېږي چې ټاکل شوې د جوزا د میاشتې په 15مه نیټه د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شي ښاغلی هاشمي وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره چمتووالی بشپړ کړی وسلوالو کسانو د ماین پاکۍ د مؤسسې هغه کارکوونکي وژلي چې دوه ورځې مخکې د کندهار د میوند ولسوالۍ له مربوطاتو تښتولي وو د AMDC په نوم د ماین پاکولو د مؤسسې کارکوونکي د دوشنبې په ورځ هغه مهال د وسلوالو تر برید لاندې راغلل چې په میوند ولسوالۍ کې د ټاپي د پروژې په مسیر کې د ماین پاکۍ په سروې بوخت وو په ډزو کې 15 کسان وژل شوي وو او یو کس وسلوالو له ځانه سره بیولی وو د دې مؤسسې سوپروایزر محمد قاسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شپږم تښتول شوي همکار مړی هم د هغه کورنۍ ته سپارل شوی محمد قاسم وویل اداره به تر راتلونکي یوې اونۍ پرېکړه کوي چې آیا په دې سیمه کې کار ته دوام ورکړي که څنګه د کندهار په میوند کې د ماین پاکۍ د مؤسسې پر کارکوونکو د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې وسلوال طالبان فعال دي ورزو ده نړۍ خبرونه ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د دې چانس شته چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون 12مې نیټې لیدنه ونه شي او یا وځنډیږي ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د مشر مون جی این سره د خبرو پر مهال د سنګاپور د هغه لیدنې په اړه شک څرګند کړی چې ټاکل شوی ترامپ او کیم خپلو کې وګوري ولسمشر ترامپ پرون خبریالانو ته وویل کېدای شي دا لیدنه په ټاکلي وخت ونه شي خو د دې چانس شته چې بل وخت کې موږ سره وګورو. ولسمشر ترامپ ویل دا به ډیر زر څرګنده شي چې د شمالي کوریا د مشر سره لیدنه حماس چې ټاکل شوی کیږي او کنه. شمالي کوریا په وروستیو کې د امریکا او جنوبي کوریا شریک پوځي تمرینات وغندل او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا غانو ترمنځ مذاکرات هم وځنډول. د روسي سمندري ځواک وایي اټومي ځواک لرونکو اوپتلونو د روسیې په شمال لویدیځو سواحلو کې څلور د لویو وچو ترمنځ ویشتل کېدونکو توغندي په بریالیتوب توغولي. د روسي سمندري ځواک وایي د یوري دولګورو کې په نوم اوپتلې په سپین سمندرګي له خپل موقعیت څخه د بلاوا په نوم د توغندي توغولي چې سروکو یې تر ټاکلو اهداف رسولي. د بلاوا توغندي د څو اټومي سروکو د انتقال وړتیا لري او تر 9300 کیلومتر واټن ویشتلی شي. او د فیسبوک مشر مارک زاکربرګ له اروپایي پارلمان له دې کبله بخنه وغوښته چې ادارې د دروغي خبرونو په مخنیوي او د کارکونکو او د فیسبوک کارونکو د معلوماتو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. زاکربرګ د سشنبې په ورځ د بروسل په بروسل کې د اروپایي پارلمان غړو ته وویل په داسې حال کې چې فیسبوک د خلکو ترمنځ د اړیکو لپاره نوې اسانتیاوې رامنځته کړې. په تېرو دوو کلونو کې دا روښانه شوې چې د شبکې د دې وسایلو د ناسمې استفادې د مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی. زاکربرګ د اروپایي ټولنې د سیاسي پارلماني ډلې د مشرانو په وړاندې وروسته له هغه څرګند شو چې تیره میاشت فیسبوک ومنله چې په ناسمه توګه د شاوخوا 8 میلیون فیسبوک کاروونکو خصوصي معلومات د کامبریج انالیتیکا په نوم له یو برتانوي تحلیلي مرکز سره شریک کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د کورونای چارو وزیر وایس برمک وی ک د هغو وسلوالو غواخونه زیات شي چې د پردیو هیوادونو لپاره په افغانستان کې جنگيږي. افغان حکومت به له امریکا او ناتو څخه د ګډو همکاریو غوښتنه وکړي او ګډي پریکړې وکړي.
مو در مسوب استراتیژي کې با ایالات متحده امریکا او افغانستان با ناتو داریم در صورت کارگزارش تجدید در قلمرو افغانستان اگر ضرورت باشه طبعا متناسب با او باز ارتش نیک گرفته شه مشترک گرفته شه.
امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پرون په 15 ایرانیانو بندیزونه ولګول چې ویل کیږي په یمن کې حوثی اغیانو ته وسلې او روزنی ورکړي څو په سعودي عربستان توغندي او توغوي. او د پروګرام په اخیری برخه کې هم د ژوند رنگونو خبرونه درته لرو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د کورونې چارو وزیر وایس برمک وایي که په افغانستان کې د هغو وسلوالو غواخونه زیات شي چې د پوینا د مختلفو هیوادونو د ګټو لپاره جنگيږي. دوی به د امریکا او ناتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې له هغوی نور مرسته وغواړي. وایس برمک پرون ماښام ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې افغان پولیسو ته په وخت د موادو د نه رسیدو د انتقادونو په اړه وویل چې په دې برخه کې ځینې ستونزې وخت نا وخت پیښیږي خو دا هومره جدي نه دي چې یادونه کیږي. د کورونې چارو د وزیر وایس برمک د دې که مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس برمکوی د افغان حکومت درزداد چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خطه تجهیز وروزل شي څو د خپل هیواد ساتنه او دفاع وکړي. خو کارتیا شي دوی به د امریکا او ناتو سره د ستراتیژیکو موافقو په چوکاټ کې له هغوی نور مرسته وغواړي. وایس برمک د سیشن به په مخام ازادي رډیو ته په یوه مرکه کې ویل
نیابتی که در اینجا
بخاطر منافع کشورهای مختلف خغلی برمک ویل بده مرقه هاغه نیابتی زو کنه چې دلته افغانستان کې د بیلابیلو هیوادونو د ګډو په خاطر جنگی کی که دوی جګړو ته شدت ورکړي نو به له شک چې موږ په هماغه ستراتیژیک چوکاټ کې چې د امریکا له متحده ایالاتونو او ناتو سره لرو او د دوی او افغانستان ترمنز یو لړ دوار خسته هدات موجود دي که چیرې ضرورت شي په افغانستان کې د غواخونو سطح ته په پام به موږ هره پریکړه چې کوو په شریکه به کوو په متقابل تفاهم به وي. دا کورنیو چارو وزیر زیاته کړه که په ځینو سیمو کې موږ بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیدا کړو د هماغو دواړخیزو ستراتیژیکو موافقو پر بنسټ به پریکړه وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې وزارت د پخواني امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد هغه انتقادونه چې وایي د کورنیو چارو وزارت چارواکي نه دي توانیدلي څو د پولیسو ستونزې هواري کړي او پولیسو ته یې اشاو امکانات په خپل وخت نه ورسیږي تر یو ځایه ومنله. وی ویل بیلابیلو سیمو کې جګړه روانه ده او ډیر کله داسې پیښیږي چې لارې بندې شي او د هوایي ترانسپورت په برخه کې هم محدودیتونه لرو خو خو ښاغلي برمک ویل دا ستونزې هومره جدي هم نه دي چې جنرال مراد علي مرادی یادونه وکړه. دی وایي په هغه شدت او هیبت چې جنرال مراد علي مراد ستونزې یادې کړي ستونزې هومره نه دي. وضعیت په دې برخه کې بهتره دی، خو موږ په جنگ کې یو. د افغانستان جغرافیوي وضعیت هم درته معلوم دی، حقیقت باید ومنو. ځینې وختونه ستونزې پیدا کیږي، خو وروسته یې هڅه کیږي چې کله مځکې وي کله هوا سرتیرو ته اکمالات او مواد ورسول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ازادي راډیو ته ویل که څه هم دا خپله د کورنیو چارو د وزارت په ټولو چارو کې له نږدې دخیل دی، خو جنرال مراد علي مراد خپله ارشد امنیتي مرستیالو او سرتیرو ته پر وخت یې عاشي او تجهیزاتو رسولي له مهمو دندو څخه و. د کابل خار اوسیدونکو ته د وسلوالو طالبانو دا خبرداري پاړه چې له پوځي او استخباراتي مرکزونو څخه د لری ووسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل د طالبانو په شمول ټولې وسلوالې ډلې چې له بهره ملاتړ کیږي له داسې خبرداریو تبلیغاتي ګټه اخلي. وایس پر مکول وسلوال چې هر ځای لاس پر شبریدونه کوي. نو مولي د جلال آباد د کرکټ په لوبغالي کې ورستوي چاودنو ته په اشاره وویل هغه لوبغالي و نه پوځي مرکز او نه استخباراتي، خو وسلوالو پکې چاودنې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ سرګن کړ چې د کابل د امنیت په برخه کې ډېرې خلاوې ډکې شوې او لا هم د کابل د نوي امنیتي پلان له مخې د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت سره په ګډه د نورو امنیتي تدابیرو د عملي کېدو په حال کې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پوځي هڅو د مشرتابه لپاره د ازل د امریکایي ځانګړو ځواکونو یا کمانډو ځواکونو یو قمندان نومول شوی. وال ستریټ ژورنال رسپانې ویلي دغه نوی قمندان چې پنټاګن تر اوسه هغه رسمان نه دی اعلان کړی، جنرال سکاټ میلر نومیږي او ویلي دي چې هغه به له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه دغه دنده په داسې وخت کې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې جګړو بیا زور اخیستی او وسلوالو طالبانو له پخوا زیات پیاوړي شوي. په دې اړه نوریاس نوري یو رپورټ لري.
لوړ پوړو پوځي چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره جنرال سکاټ میلر چې دوه کاله د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو مشري کړې غوره شوی دی. جنرال میلر به چې د ځانګړو عملیاتو یو میډال اخیستونکی سرتیری دی، نه هم امریکایي جنرال او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لومړنی وي چې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې قمندانۍ غاړې ته لویږي. د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې پنټاګون په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې او ویلي دي تر هغو چې په دې اړه رسمن اعلان نه وي شوی څه نه وایي. د امریکا د ځانګړو پټو ګډو عملیاتو د قمندان په توګه جنرال میلر په نړۍ کې د امریکا د ډیرو پټو عملیاتو مشري کړې او مشکوک ترهګري د بی پیلوټه یا ډرون الوتکو او د پاوز د دلتا او نیوی سیل ټیم سکس ډلو په ګډون د ځانګړو جزوتامونو په مرسته تعقیب کړي دي. په هغه عملیاتو کې چې میلر پکې ونډه درلوده یوه هم د سومالیا د پلازمینې د 1993 کال جګړه وچه هغه مهال نوموړی تورن او د دلتا فورس جزوتام قمندانو. په دې اړه د بلک هاک ډاون په نوم کتاب او فلم کې ویل شوی چې دته د خدمت په خاطر د برونزو ستوري میډال هم ورکړل شوی دی. له هغې وروسته جنرال میلر په افغانستان او عراق کې څو ځلې په محارب ماموریتونو کې ونډه اخیستې. د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې په لیکنه که هر څه سم مخته لاړ شي جنرال میلر به د افغانستان د جګړې مسؤلیت په داسې یو وخت کې ترلاسه کوي چې وسلوال طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري او په وروستیو کې هم پر لویو خاورونو حملو ته زور ورکړی دی. تیره اونۍ نږدې وه چې طالبان د فراه ښار بشپړ ونیسي چې له افغان ځواکونو د امریکا د جټ الوتکو د بمباري په ملتیا په شا وتنبول شول. له دې مخکې دا پیښه په 2016 میلادي کال کې په کندوز کې شوې وه. په افغانستان کې ناامنۍ د هېواد ته د نورو 4000 امریکایي سرتیرو له استولو سره سره زیاته شوې ده. د ولسمشر ټرمپ له دغه پریکړې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس شاوخوا 4000 تنو ته رسیږي او پر دې سربیره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور په کمیدو سره په دې هېواد کې د پوځي هڅو په لا پیاوړتیا تمرکز شوی دی. جنرال میلر چې د سومالیا، عراق او افغانستان د ماموریتونو تجربه لري په افغانستان کې به د یوه داسې ماموریت مسؤلیت په غاړه اخلي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونه د امریکا د ځانګړو عملیاتي ځواکونو پر ماموریتونو پورې ډېر تړلې دي. یوه لوړ پوړي پوځي چارواکي وال ستریټ ژورنال ته ویلي چې جنرال میلر چې په عراق کې د دلتا فورس ځواک د قمندان په توګه د جدي عملیاتو په ترسره کولو پیژندل شوی په افغانستان کې به دنده ډیره پیچلې وي. په هغه هیواد کې چې په وروستیو کلونو کې جګړه پیچلې شوې او سیمه ییز لوبغاړي لکه روسیا او ایران هم پکې ښکېل شوي دي. واشنگتن تور لګوي چې دواړه هیوادونه د یاغي وسلوالو ملاتړ کوي، هغه تور چې موسکو او تهران ردوي. د وال ستریټ ژورنال په لیکنه افغانستان ته د نورو سرتیرو له استولو سره سره په دې هیواد کې د جګړې په ډګر کې د بریا نښې نه لیدل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو اوسنی قمندان جنرال جان نیکلسن چې دنده به په دې هیواد کې پای ته رسیږي د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د پوځي هڅو له تیزېدو سره د پخلاینې او روغې جوړې امکانات په زیاتېدو دي، خو د سولې او پخلاینې څرک هم نه ترسترګو کیږي.
ازادي راډیو سارانی خبری مجله اوري اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. احمد شیبر دغه تبصرې لوستي.
وال ستریټ جورنال فرات له کابل د جکپوري پلاوي سفر څېړلی. دغه ورځپاڼه لیکي چې د شنبې په ورځ د فرات ولایت په مقام کې د ولسمشر غنی د کابینې یو شمېر غړي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان غونډه وکړه او دوی د فرات له شاره د طالبانو ایستلو ته د یوې بریا په سترګه کتل، خو سیمه ییزو چارواکو دې جګړې ته په بل سترګه. وال ستریټ جورنال لیکي سیمه ییزو چارواکو په فرات کې د جګړې پر هرې هڅې انتقاد کاوه. دوی د جګړې په مدیرانو کې د فساد مسله راپورته کړه، هغوی یې بې جرأته توصیف کړل او د دوی ترمنځ اختلافاتو ته اشاره وکړه. په دې غونډه کې نعمت الله بارکزي چې ځان د مدني ټولنې فعال معرفي کړ، دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان مخاطب کړل او ویې ویل زه نه غواړم چې له کابله د راغلي پلاوي مننه وکړم، دوی باید خپله دنده ښه ترسره کړي. ورسپانې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي خبري هم راخیستې دي چې په غونډه کې وویل د څلور دېرش ولایتونو له ډلې د وو ولایتونو مرکزونه د فرا په ګډون تر فشار لاندې وو. وال ستریټ جورنال د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې بیا د فرا د جګړې په ارتباط ایران ته اشاره کړې ده او لیکي چې ایران اوس د افغانستان د جګړې بل عامل بلل کیږي او کوي ول ورته د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون له عمله پر ایران فشار راوسته، بل ورته داسې اندېښنې شته چې ایران له طالبانو سره مرستې پیل کړي تر څو په کابل کې د متحده ایالاتونو ملاتړی حکومت تر فشار لاندې راشي. ډیپلوماټ خبرونه هم په خپل تازه غنې کې له طالبانو څخه د ایران د حمایت مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې دې موضوع د تهران مخې ته دوه انتخاب پرانیستې دي چې یو به یې غوره کوي، کابل که طالبان. ډیپلوماټ لیکي له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ یو لوی نقشه داوه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور چې کله له ایران د پاکستان کوټې ته ستنېده د امریکا بي پيلوټ الوتکه وویشت. د خبرونه په وینا یو شمیر نور عوامل هم دا روشانه کوي چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. یوه هم د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل دي چې شای ایران له امریکا څخه خپل غچ په دې ډول واخلي چې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي. ډیپلوماټ بیا د فراد شار د تیرې اونۍ جګړې ته اشاره کوي. د ډیپلوماټ په باور له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ بل دلیل دا کېدای شي چې په افغانستان کې پر هغو سندونو بندونه جوړی شي چې اوبه یې ایران ته بهیش. د افغانستان ولسمشر پر دغو سندونو د لویو او وړو بندونو پر جوړېدو ټینګار کړی او ایران چې د افغانستان له لوري پر اوبو متکی دی له دې سره مخالفت کوي. ډیپلوماټ له طالبانو سره د ایران د حمایت دریمه نقشه د ټاپي د ګازو پروژه یادوي چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هند ته انتقالوي. خبرونه لیکي چې ایران له اوله له دې پروژې سره مخالفت کاوه. ډیپلوماټ لیکي چې د دې پروژې د کار د پرانیستلو په ورځ افغان امنیتي ځواکونو لاس ته مشکوک نیول چې په ایران کې روزل شوی وو او غوښتل یې چې د پرانیستلو د مراسمو پر مهال بریجونه وکړي. خو ډیپلوماټ لیکي د دې ټولو سربیره افغانستان کولی شي چې د ایران چلند په خپله ګټه بدل کړي او دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه ښه سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړیکې ولري.
په هیواد کې د لوګي او بيوزلې کچې لوړېدو د افغانستان د مشرانو جرګې اندېښنې پارولې. دغه جرګې د سه‌شنبه ورځې غونډې ته د اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د احصایې مرکزي ادارې مسؤلین غوښتل شوي وو څو د یادې موضوع په اړه د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. واسطل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي په هیواد کې د لوګي او بيوزلې کچې لوړېدو فساد او نامنیو ته زمينه مساعده کړې. د دغه جرګې د سه‌شنبه ورځې غونډې ته په دغه د ځواب ویلو لپاره د کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو او د ایسایي مرکزی ادارې چارواکي غوښتل شوی وو. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي او د دې جرګې غړي فرهاد سخي په هیواد کې د لوګي او بیکاری د زیاتېدو په اړه خپل اندېښنې د یادو ادارو له چارواکو سره داسې شریکې کړې.
اگر ما متوجه شوم چې امروز
دوی کاته صورت متوجه
شي نو د لوګي کچه لا اتیا سلنې نو اوس محل پورته ده. حکومت په ډیره ست تصمیم لري. ورستل بری وضعیت په خرابې دوده فقر په هیواد کې فساد او نامنیو ته زمينه مصايبې شته.
وزارت کار او اجتماعي وزارت ناکام در عرصه
د کار او ټولنیزو چارو وزارت خلکو ته د کار پیدا کولو په برخه کې یو ناکام وزارت ده. ټول تر میافته او بسواد خلک کار پسې ګرځي خو حتی ورځ مزدوري هم ورته نه پیدا کیږي او مخم تش لاس کورونو ته ځي او خپل اولادونو ته یو مړی وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کولای. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو موسسو د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 9% خلک د کار په لټه کې دي، خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا په هیواد کې د بیکارۍ کچه 23% ښیي. د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور چې د مشران جرګې په نننۍ غونډه کې ګډون درلود وویل اوس مهال 14 میلیونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2 میلیونه وګړي چې نږدې 9.5 لکه باسواده دي د کار پسې سرګردانه دي. د ده په خبره په تیرو 3 کلونو کې د فقر او بېوزلۍ کچه له 9% نه 45% ته پورته شوې، خو حکومت په دې لټه کې ده چې په هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکي فقر او وزګارتیا مخه ونیسي. خو دا چې په هیواد کې د فقر او بیکارۍ د کچې لوړېدو عوامل سدی جواب د کار او ټولنیزو چارو مرستیال لالو دین اریوبی چې د مشان جرګې په نننۍ ناسته کې ګډون درلود دا سی وایي.
په افغانستان کې اقتصادي وده بدبختانه ډیره ورو پر مخ ځي. اوس وخت کې د اقتصادي وده فیصدی له 2 نه تر 3% پورې ده او دویمه مسله دا ده چې موږ له هیواد ته له خارج نه یا د نور هیوادونو نه بیرته راستنېدونکي افغانان لرو چې په هر کال کې له 1 نه تر 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته راځي. او دریمه مسله د بیکاری عمده مسله چې موږ سره مخ یو، هغه د ماهر کارګرانو یا د کارکوونکو کمبود ده.
بلخه د افغانستان د ایسایي مرکزی د ریم رسچال حسیب الله موحد د مشان جرګې وکیلانو پښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال د افغانستان د وګړو د شمیر او د لوګي او بیکاری د کچې پاړه د غیر دولتي بنسټونو شمیرې ناسمه او غیر رسمي وبللې. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی خلکو ته د کاري زمینو په مسایدولو کې اړوند نورګنونه پاتې بولي او له افغان حکومت نه غواړي چې په هیواد کې د فقر او بیکاری د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست
از نات بیلدنگ، از نات مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو 5 ایرانیانو د بندیزونو اعلان کړی دی چې وایي په یمن کې حوثی یاغیانو ته وسلې او روزنه ورکړي څو په سعودي عربستان توغندي وتوغوي. د بندیزونه د سیشنبې پر ورځ د امریکا د خزانې وزارت لخوا اعلان شول. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د خزانې وزارت په ویلامی کې ویلي دی چې مهدی آذرپیشا، محمد جعفری، محمود کاظم آباد، جاوید شیرامین او سید محمد تهرانی هغه ایرانی ادباد چې د نوی بندیزونه پرې لګیدلې. د امریکا د خزانه وزارت اعلامیه زیاتوي لومړنیو 4 کسانو د ایران د سپای پاسداران یا د انقلاب ساتونکو ځواک للارې په یمن کې حوثی اغیانو ته هغه تخصص او معلومات ورکړي چې د توغندیو د وشتلو لپاره په کار دی او همدارنګه دوی ته هغه وسلې انتقال کړي چې په یمن کې تر وسنی کړکیش د مخه نوي موجودي. پر تهرانی بیا لدی کابل بندیزونه لګیدلی چې د ایران له سپای پاسداران ځواک سره په مالی مسلو کې مرسته کړي. دا نوی بندیزونه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه شمنې برخه ده چې ویلي دي پر ایران به نوی اقتصادي بندیزونه ولګي. د امریکا د خزانه وزارت د اعلان یو ورځ وروسته لاغي کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به ډیر زر په یمن کې د حوثی اغیانو سره د ایران ملاتړ پای ته ورسوي. د یمن حکومت له 2015 کال څخه د ایران د ملاتړ لرونکو حوثی اغیانو پر ضد جګړه کوي. په دې جګړه کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي او یمنې د لوګي او قحطۍ تر درشله رسولې. بلخوا سعودي عربستان پر حوثی اغیانو تور پوری کوي چې د دې هیواد پر خارونو او د تیلو پر تاسیساتو توغندي ولي. په دې لړ کې وروستۍ توغندۍ د مه په 9 نیټه پر سعودي توغول شوی و. سعودي چارواکي وایي هغه توغندي چې حوثی اغیانې د سعودي پر خارونو ولي د ایران لخوا د وسلوالې ډلې ته ورکړل شوی. پر یادو ایرانیانو د دې بندیزونو لګیدو وروسته په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګلېږي او د امریکا هیڅ وګړی او یا حقوقي بنسټ ورسره راکړه ورکړه نشي کولی.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
مننه چې د ازادي راډیو دغه سهارنۍ خبرې مجلې ته مو تروسه غوږ نیولی دی. اوس وخت په افغانستان کې 5:25 دی. ورځو لنډو خبرو ته د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي ممکنه ده چې په ځینو حالتونو کې امنیتي ځواکونو ته د اکمالاتو او عیاشۍ په رسولو کې خنډونه پېښ شوي وي، خو دا ستونزه هومره جدي نه ده چې یادونه یې کېږي. ښاغلي برمک د خبرې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې پرون شپه وکړې. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په دې اړه چې یو شمېر احتمالي کاندیدان جعلي تذکرې جوړوي غیر رسمي راپورونه وررسېدلي دي، او دا مسله یې له امنیتي او استخباراتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. وسلوالو کسانو د ماین پاکۍ د مؤسسې هغه کارکوونکي وژلي چې دوه ورځې مخکې د کندهار د میوند ولسوالۍ له مربوطاتو تښتولي وو. ټول ټال شپږ کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دې چانس شته چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12 نیټه لیدنه ونه شي او وځنډېږي. ښاغلي ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له ولسمشر کیم مون جی این سره د خبرو پر مهال د سنگاپور د هغه لیدنې په اړه شک پخنی سره ښاغلي ټرمپ دغه خبرې پرون په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره کړې دي. د روسیې سمندري ځواکوي اټومي ځواک لرونکو اوپتلونه د روسیې په شمال لویدیځو سواحلو کې څلور د لویو وچو ترمنځ وشتل کېدونکي توغندي په بریالیتوب توغولي، او د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ له اروپایي پارلمانه له دې کبله بخښنه وغوښته چې اداره یې د دروغي خبرونو په مخنیوي او د کارونکو د معلوماتو په خوندي کولو کې پاتې راغلي. مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د ژوند رنګونو پروګرام واورئ.
د ژوند رنګونه
څومره وخت کېږي چې دلته په نظامي معینت کې تاسو ته وظیفه لرئ؟
ما خو مخکې د دې نه د کورنیو چارو په وزارت کې مې وظیفه اجرا کړې ده، مګر د مقاماتو د بزمدید په اساس باندې دا دوه کلونه کېږي چې دلته دنده ترسره کوم.
څنګه مو دغه رشته انتخاب کړه؟ البته څه باید شو چې تاسو باید نظامي کس اوسئ؟
انسان چې د مور په ګېډه کې لویږي او د هغې نه وروسته یو بل بستر هم شته دی چې اول حق مور لري او دویم بیا وطن لري. نو زه اوس په دا دویم بستر کې قرار لرم او وطن په موږ باندې حق لري. د وطن ساتلو په خاطر باندې دا یو احساس یا وطني را سره او د خپل وطن نه د خپل سرحداتو نه د خپل خلکو نه باید سره دفاع وکړي او د دوی سره مینه لرم.
څومره ځان راحت احساسوي په دې دنده؟
زه ډیر خوشاله یم، ځکه زه په دې باندې خوشاله یم چې دلته موږ په یو بل مفکوره باندې تربیه شوي کسان موږ پخواني موږ افسران یو. موږ همیشه د خیانت سره مبارزه کړې ده، د رشوت سره مبارزه کړې ده، د فساد کړې. خوشبختانه په دغه وزارت کې زموږ په دغه موینت کې دغه مسله قطعا نشته. ډیر راحت یم، روح آرام یم. او چې په نورو ځو کې کلوارم چې هلته فساد یا دلته فساد دی نو بیا سړی ناراحت شي او نارام شي، ځکه موږ په ملي بین ملي سطح باندې سخت چلشونو سره مخامخ یو، یو مصیبت سره نه یو مخامخ.
یوه خبره داره چې ډګروال صاحب د ځینې خلک بیا وایي ځینې کورنۍ داسې بیا ګیلې لري، وایي دغه ډګروالان چې نظامي برخه کې تربیه شوي دي دغه تربیه په کور کې هم پیاده کوي. څنګه په کور کې څنګه استي؟
موږ خو په کور کې ډیر ښه سلوک لرو، ځکه هغه بیل ماحول دی او نظامیګری بیل ماحول دی، نو دواړه سره دغه دي. دا په کور کې هم نظم ډسپلین چې نه هغه کورنۍ بیا دغه نه وي، بیا په کلي کې نه وي، بیا په مملکت کې نه وي. اول کورنۍ نه شروع کیږي، هر څو چې په خپل سر خو بیا وطن خراب دی، کورنۍ خرابه.
څنګه خپل بچیان د خیر اڅوي خپل اولادونه چې هغه هم نظامی برخه تراشي کنه؟
نظامی برخه خو زه خو په کې موضوع د کورنۍ زیات غړو په نظامی کې موږ وظیفه اجرا کړې ده. زما زامن اوس یو د حقوقو نه خلاص شوی دی، حقوقي ویلو فکر کوم چې هغه په دې وختو کې نظامی بښتلر شي. دا زما غټ افتخار دی.
موږ هم در باندې ویاړو. ډیره زیاته مننه.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. د ازادي رادیو زینوریدونکو د افغان بي سي ماته سوات لسلاري مکتئ سمې سونه را لګلې. نعمت الله عزيزي
لنګرار علی کلی ایران په افغانستان کې لاسوانه کوي او چارواکي وایي موږ اسناد نه لرو. قاسم زواک هم له هلمند په دې موضوع لیکنه کړې ویلي په هلمند او فراه کې ورستې جګړې د ایران له خوا روانې طالبانو مالی او جنگي وسایل دوی ورکوي. او مرسل نیمروز لیکلی د دلارام ولسوالۍ نه دلته د نجونو مکتب بندې، حکومت باید دې ستونزې ته پام وکړي.